السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د ماسپخیم 2 بجې شوې. زه رحمت الله افغان د یو ساته پښتو خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو څخه اورئ. د دې خبري ټول کې د سر موضوع دا دی چې افغان چارواکي وایي تمه ده نن د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له مرکچي پلاوي سره یو ځل بیا د سولې خبرې پیل سي. خو په سر کې خبرونه په بهرنیو خبرونو کې راغلي دي چې پاکستانی چارواکي وایي د هغې هلیکوپټر شپږ تنه عملیات چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا برمته شوي ول نن اسلام آباد ته ورسېدل. او په سوریه کې د عرب او کرد جنګیالیو ائتلاف وایي مینش ښایي د اسلامي دولت له ډلې ونیسي. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان کورني خبرونه له ناجي سپۍ خاورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټیکی اورئ. د افغانستان اجرایه رئیس ټینګار کوي چې له قاعده او شرط پرته به په نظام کې د اصلاحاتو راوستلو لپاره هڅه وکړي. ټاکل شوی چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي مذاکره کوونکي پلاوي او افغان چارواکو ترمنځ بیا مذاکرات پیل شي او د کندهار لښکرګاه لوی لاره د لسو ورځو بندېدو وروسته نن بیرته خلاصه شوه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي تاجکستان او قرغزستان ته د حنیف اتمر سفر د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. د دغې شورا ویان تواب غورزنګ نن ازادي رادیو ته وویل چې د ملي امنیت سلاکار دغو دوو هیوادونو ته د سفر پر مهال له تروریزم سره د ګډې مبارزې په برخه کې مهمې لاسته راوړنې لري.
اگر چموږي فعلاً ګورو هغه دا دی چې د منطقي هیوادونه د ترهګرۍ او د هغو حامیانو ته نه ویلي دي او د دې معنا دا ده چې نه ترهګر او نه د هغوی دوستان او حامیان په سیمه او افغانستان کې ملګري دي. ترهګرۍ یو مشترک وخت د وړاندې مبارزه یو سیمه ییز اتحاد او یو سیمه ییز اجماع غواړي.
د ملي امنیت سلاکار په دغه سفر کې د تاجکستان او قرغزستان د ولسمشرانو په ګډون له بیلابیلو چارواکو سره د امنیتي او اقتصادي مسایلو په اړه تر خبرو وروسته د جمعې په ورځ بیرته کابل ته ستون شو. د افغانستان اجرایه رئیس ټینګار کوي چې له قاعده او شرط پرته به په نظام کې د اصلاحاتو راوستلو لپاره هڅه وکړي. د دغه ریاست لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلي عبدالله دا خبرې له یو شمېر سیاسي څیرو سره په کتنه کې کړي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې سیاسي رهبرانو همدارنګه د ملي وحدت حکومت ترمنځ د سیاسي هوکړې د عملي کېدو غوښتنه هم کړې. په دغه سیاسي سیرو کې عبدالله نن ورسره کتلی. د بلخ سرپرست عطا محمد نور، د دفاع پخوانی وزیر بسم الله محمدي، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني، یونس قانوني او یو شمېر نور کسان شامل دي. افغان چارواکي وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي مذاکره کوونکي پلاوي او افغان چارواکو ترمنځ مذاکرات به بیا پیل شي. د سولې په چارو کې د ولسمشر غنی سلاکار قطب الدین هلال ازادي رادیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې د خبرې به مطلوبه نتیجه ولري. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا ویان امین مظفری هم د دواړو لورو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل خبره کوي.
د حزب اسلامي یو شمیر غړي کابل ته راغلي او یو شمیر نور لا کابل ته نه دی راغلي چې دغه پلاوی د پات غړو پر اتک سره به د دواړو لورو ترمنځ مذاکرات پیل شي.
د افغانستان حکومت او د حزب اسلامي د پلاوی ترمنځ دوه میاشتې وړاندې د یوې هوکړې وروسته دغه پلاوی د دویم ځل لپاره کابل ته راځي. او د کندهار لښکرګاه لوی لاره د لس ورځو بندېدو وروسته نن بیرته خلاصه شوه. د هلمند د ترانسپورت رئیس غفور توخی ازادي رادیو ته وویل چې دا لاره د افغان ځواکونو د تیرو دوو ورځو عملیاتو په نتیجه کې خلاص شوې. بل لور ته د هلمند د والي ویان عمر ځواک ازادي رادیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې لس تنه وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. دا هو تر دې دمه د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
پاکستانی چارواکي وایي د هغې هلیکوپټر شپږ تنه عملیات چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا برمته سوي ول نن اسلام آباد ته ورسېدل. په دوی کې یو روس او پنځه پاکستانیان دي. تر دې وړاندې ویل شوي چې په دې پاکستاني هلیکوپټر کې اووه تنه عملیات وو چې د افغانستان په لوګر ولایت کې تر بیړنۍ ناستې وروسته د طالبانو لخوا برمته سوي وو. خو پاکستاني چارواکو تر اوسه د دې الوتکې د اووم کس د ځای په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان استخباراتي چارواکو تېره ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې الوتکې عمله په قبایلي سیمه کورمیجنس رسی کې دوی ته ورکړل سوی دی. اسلام آباد وایي یو پاکستانی می اولس ډوله هلیکوپټر د ترمیم لپاره د ازبکستان له لارې روسیې ته روانه و چې د اګست پر څلورمه یې په افغانستان کې بیرنۍ ناسته وکړه. په سوریه کې د عرب او کور جنګیالیو ائتلاف وایي منبیچ ښاریې د اسلامي دولت ډلې ونیو. د سوریه دیموکراتیک ځواکونه اس ټی اف نن دغه ادعا کړې ده او وایي دغه ښار د داعش اسلامي دولت ډلې څخه پاک کړ. د اس ټی اف ویان شارفان درویش وایي هغه 2000 ملکي کسان چې په منبیچ ښار کې د داعش ډلې سره بندیان و هم خوشې سوي دي. تر دې وړاندې په سوریه کې د بشري حقوقو لندن میشت چې څارونکي ډلې ویلي وو شاوخوا 1500 موټر چې ملکي وګړي او د داعش ډلې غړي پکې سپاره و د منبیچ له شاره ووتل. د دې څارونکو چلی په خبره دغه موټر یو بل شار په لور روان و چې هغه هم د داعش تر کنټرول لاندې دی او د ترکیه سره د سوریه پر پوله موقعیت لري. د سوریه دیموکراتیک ځواکونو چې د عرب او کورد له ملیشو جوړ ائتلاف دی د امریکا ملاتړ لري. د سوریه منبیچ شار چې د ترکیه له جنوبي سرحد سره پروت دی دوه کاله وړاندې د داعش ډلې لخوا نیول شوی و. د تایلند چارواکي د هغو مجرمینو په لټه کې دي چې د دغه هیواد په ځینو سیمو کې په بمی چاودنو کې لاس لري. په دې وروستیو کې په تایلند کې د بمی چاودنو په نتیجه کې 4 تنه وژل شوي او 12 تنه ټپیان دي. دغه چاودنې د اګست پر 11 او 12 نیټه په پوکیت، ترانګ او سورتسانی توریستي ښارونو کې وسوې. د تایلند پولیس وایي د دغو بریدونو هدف تروریستي اقدام نه بلکې سیمه ییز سپوتاژ دی. تر اوسه د دې چاودنو مسؤلیت چا نه دی اخیستی. اوکراین پر روسي تور پورې کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته لمن وهي او دغلته یې روس پلاو بیلتون غوښتونکو ته د تازه مهماتو او پوځي وسایلو په ورکولو هغوی نور هم پیاوړي کړي دي. د اوکراین پوځي استخباراتي ادارې د جمعې پر ورځ وویل روسیې د اوکراین په ختیځ کې د تماس پر کرښه په پراخه پیمانه پارونکي اقدامات کړي خو تور پر اوکراین پورې کوي چې د منسک د سولې پلان نه مراتوي. کیف د اوکراین په ختیځ کې او همدارنګه د روسیې لخوا د اشغال سوي ټاپو وزمې کریمیا سره په لومړي کرښو کې خپل ځواکونو ته د لومړي درجه حصاراتو امر کړی دی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ د اروپا د امنیت او همکاري پر سازمان غږ وکړ چې کریمیا او د اوکراین په ختیځ کې له روسیې سره د هغو سیمو پولو ته خپل څارونکي واستوي چې د بیلتون غوښتونکو په واک کې دي. تر دې دوه ورځې دمخه د روسیې د فدرالي امنیت ادارې پر اوکراین تور پورې کړی و چې کریمیا ته خپل کسان د تروریستي بریدونو لپاره استولې دي. د روسیې تایید کیف رد کړی ده. او وروسته خبر ده چې سپینه مڼۍ وایي د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د اوکراین پر ولسمشر پیترو پروشینکو شخ کړی چې د کریمیا په تړاو له روسیې سره د شخړو د ډېرېدو د مخنیوي په هدف تر خپله وسه هڅه وکړي. بایدن او پروشینکو پر ټلیفون د روسي ځواکونو لخوا د کریمیا د اشغال په تړاو د وروستیو شخړو په اړه خبرې کړي دي. سپینه مڼۍ د روسیې دا کار د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه بولي. بایدن له پروشینکو وغوښتل چې له زغم څخه کار واخلي. په همدې حال کې سپینه مڼۍ له روسیې هم ورته غوښتنه کړې ده. دواړو مشرانو د اوکراین د حاکمیت او د ارضي تمامیت د خوندیتوب لپاره د ډیپلوماتیکو او سیاسي حل لارو ملاتړ وشو. په ځانګړي ډول دوی د منسک تړون د عملي کېدو غوښتنه وکړه. د خبرونو پای.
خبرونه مول ازادي رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په وی پاڼه کې چې آدرس دی azadiradio.com یا azadiradio.org واوري او هم وګوري. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان چارواکي وایي تمه ده نن د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له مرکچي پلاوي سره یو ځل بیا د سولې خبرې پیل شي.
اوس بیا پلاوی راغلی دی خو نن به یو طریقه امید دی چې د خبرو پیل وشي.
د ملي امنیت شورا وایي د افغانستان او پاکستان لپاره د داعش د ډلې د مشر حفیظ سید وژل کېدل به د دې ډلې د جرلې د ایستلو پیلامه وي.
د افغانستان حکومت متحد دی د دې لپاره په افغانستان کې د داعش ټولې جرړې او د داعش اړوند ټول عناصر او مراکز له منځه یوسي.
که تر پایه راسره ملتیا وکړئ دا او یو شمېر نور موضوعات به په دې خبرې ټولګه کې واورئ. اوس هم د دې خبري ټولګي د سرموزو افغان چرواکی وای تمه ده نن د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له مرکچی پلاوی سره یو ځل بیا د سولې خبرې پیل سي. د حزب اسلامي پلاوی له حکومت سره پر 25 مادي ابتدایي سند تر هوکړې ورسته د دویم ځل لپاره کابل ته راځي. د چارو کارپوهان وای د مذاکراتو بریالیتوب د دواړو خواو نیت دی، خو د نهایي کولو لپاره یې باید په خپلو غوښتنو کې نرموالی راولي. قاسم سلمال د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د سولې په چارو کې د ولسمشر سلاکار وای تمه کېږي د شنبې په ورځ د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی پاته غړي کابل ته راورسېږي او له حکومتي چارواکو سره به وګوري. قطب الدین هلال د شنبې په ورځ لازادې ریډیو سره خبرو کې دا ونه ویل چې د پلاوی به له چا سره وګوري، خو په خبره یې له راتګ سره به یو ځل بیا دواړه لوري د سولې مذاکرات پیل کړي.
خبرې خو له دوې میاشتې مخکې پیل شوی وې، اوس بیا پلاوی راغلی دی، خو نن به یو طریقه امید دی چې د خبرو پیل وشي.
په همدې حال کې د سولې د عالي شورا ویاند امین مظفری هم وایي چې دوی د حزب اسلامي د پلاوی د پاته غړو راتګ ته په تمه دي.
هیئت حزب اسلامي بعضی اعضاش په کابل مواصلت کرد.
دوی وایي د حزب اسلامي ځینې غړي کابل ته راغلي او ځینې نه دي راغلي، او ډېر ژر کله چې د حزب اسلامي پلاوی بشپړ سي خبرې به هم پیل سي. تیره پنجشنبه د ملي امنیت شورا ویاند هم خوشبینی څرګنده کړه چې له حزب اسلامي سره به د سولې مذاکرات حتمان مثبت نتیجه ورکړي. تواب غورزنګ ویلی و چې هم افغان حکومت او هم حزب اسلامي د سولې د بهیر د بریالیتوب هوډ لري. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د مرکچی پلاوی غړي کریم امین هم له دې وړاندې د امریکا شغ آشنا راډیو ته ویلی و چې د سولې هوکړه لیک د دواړو لورو لخوا نهایي سوی او ډېر ژر به لاسلیک سي. خو نوموړي په ورته وخت کې د یو شمېر کورنیو او بهرنیو کړیو یادونه وکړه چې لا هم د بهیر د ناکامۍ هڅې کوي. د حزب اسلامي پلاوی څخه باندې دوه میاشتې مخکې هم له افغان حکومت سره پر یوه 25 مادي ابتدایي سند موافقه وکړه. د ملګرو ملتونو او امریکا له لوري د دغه ډلې پر مشرانو د بندیزونو لرې کول، د بهرنۍ ځواکونو د وتلو لپاره د یو دقیق نیټې ټاکل، د حزب اسلامي د بندیانو خوشي کېدل، افغانستان ته د دغه ډلې د پلویانو راوستل او شفاف انتخابات د دغه سند له مهمو موادو څخه دي. په همدې حال کې د چارو کارپو بشیر حاتف وای د دې لپاره چې دا ځل دواړه لوري وروستي توافق ته ورسیږي نو باید په خپل غوښتنو کې نرمښت راولي.
هم باید حکومت په خپل نړیوالو دوستانو باندې فشار واچوي چې په ځینو برخو کې له انعطاف تېرېدنې نه کار واخلي، او هم حزب اسلامي باید له ځینو غوښتنو یا اوس خپل دریز نرم کی ترڅو د سولې او خبرو اترو توافقات نهایی شي.
شغله هاتف وای د ملګرو ملتونو د تور لست موضوع او ځینې نورې خبرې هغه څه دي چې د حکومت او حزب اسلامي لواکه به هر دي او شاید دا مسایل د سولې بهیر اغیزمن کړي. اخوا مدني فعالان او خلک وای حکومت باید له حزب اسلامي سره د سولې د خبرو جزئیات له خلکو سره هم شریک کړي، کنه نو په حکومت کې د دوی د سیاسي مشارکت موضوع به تر سوال لاندې راسي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم هلمند ته ځو. تازه راپورونه وایي چې په ګرمسل ولسوالۍ کې جګړو یو ځل بیا زور اخیستی. اوس هوایي بمباري هم روانه ده او ویل کېږي د تېرې جمعې په ورځ کې په پولیسو جګړه کې پولیسو ته ګڼ مرژوب لاوختې. همدا مهال زموږ همکار الیاس دای راسره د ټلیفون په کرښه ده. دای صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی. که د ګرمسیر د جګړې د وروستي حال په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي مهرباني.
افغان صاحب ډېره مننه کوم. زه چې دا اوس تاسو سره خبرې کوم د ګرمسیر ولسوالۍ په دوهم او ځکه چې څه درویشان ورته وایي د دې او لومړي او ځې په منځ کې کوم کمربند چې دوه ورځې وړاندې قایم شوی دی ټینګ شوی دی، پر هماغه کمربند باندې د وسلوالو برید دوام لري. ویل کېږي چې د افغان هوایي ځواکونو ځینې هلیکوپټر سیمې ته رسېدلي دي او د نږدې یوه ساعت راهیسې دا څلورم ځل دی چې په سیمه کې بمبار کوي، او دواړو غاړو ته ویل کېږي چې تلفات هم اوښتي دي. اما په ګرمسیر ولسوالۍ کې د خال خال ډزو تایید د حکومت چارواکي ته ویل منډه ولې وند وایي چې اسنه کې خال خال د ځامه د شدید جګړې خپلې نه کوي. هغه ویل چې د ولسوالۍ مرکز او د امنیت کمانډانۍ تعمیر چې پرون ورځ نو وخت افغان ځواکونو پرېښو درته د افغان ځواکونو په لاس ورغلې دی، او په سیمه کې د تصویر عملیات د پلان جوړ شوی دی او تاسو د سرتیر هم ګرم چیر تر شي دی.
د سپتا د ونه وکړه وای هوایي بمباري پیل شوی دی. یوازې افغان ځواکونه هوایي بمباري کې که بهرنیان هم په همدې هوایي بمباري کې ونډه لري.
د بهرنیو ځواکونو د راپور لمخې چې د ګارډین ورستانې پورکړو وګورئ چې په تیر دوه اونۍ کې د هلمند په 25 شپږ شاډف باندې د وټلار په ضد بمباري کړې ده ولې دقیقا دلته چارواکو تر اوسه نشته د دې هوایي بمباري په برخه کې د بهرنیو ځواکونو د شتون یا په مشخص ډول په ګرمسیر ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د هوایي بمبار سره افغان ځواکونو یا افغان مقاماتو متیز کړي.
دا سوال کیږي چې هلته پولیس او ملي اردو ځواکونو ته مرجوب لا وخت کې د دقیق ارقام په اړه معلومات ورکړي، همدارنګ تبن جګړه د ملکانو ته به هم مرجوب لا وخت تاسو ورستي معلومات څه خي چې څونه مرجوب له ملکانو ته وخت ده؟
یوازې تیر ورځ په کانفرنس کې چې د لمن والی او د لوی درسیز مرستیال مراد علي مراد وو د کورنیشر د وزارت مرستیال عبدالرحمن رحمان یا د کورنیشر د وزارت ویان صدیق صدیقي په برخه کې څه وغه د وسوال طالبانو د مرجب دي شمیره 2500 وطن اوسدل چې دوی البته ول چې 2500 کتان مکی یو سولاس د واسو لاس وجل پیډي او سلیس نوټ کنسوی دي خو دا افغان ځواکونو د مرجب شمیره د ټیکونه شو د لاما والی ول چې په دغه مده کې د پنځلس په شاوخوا کې افغان ځواکونو سرتیر وجل پیډي شمیره کتان دي ولې د چارواکو نه کتون بار بار د ملکی کسانو تلپات کنسوی ده پر اوسه د کی کارکان درسمي په واکه ندی ورکړي او هکا دا یو هم ندی ولي چې په ټول کشمیر کې په کوم سیمه کې آیا ملکی کسان ته مرشد له اوسه ده کړه
او کله چې جګړه یې هلته ملکیان سیمه پرېګدي به ځای کیږي تاسو ولې سي چې ګرمسیل ولسوالۍ په خو خو نبی ولسوالۍ نه زیات کړي خلک به ځای سوي د ګرمسیل نه څومره کسان به ځای سوي دي او چیرته روان دي چیرته اړول دي حکومت په دې اړه تدابیر شي نیول دي کنه
افغان صاحب ګرمسیل ولسوالۍ لشکرګاټ د کډو شمیر دغه کم دي چې مخ کې نو ولسوالۍ نام نه دا ولاره د ټول فلونکو انتقالیا یا ترافیک پر مخ باندې ده او همدارنګ جنوب کې د دیول صالح خان شیخ خپل نام نو صالح نو ولکې د جنوب د لمړي کوشتخه د یو کلی نه خلق بارتي نور څوم تړولې دي اما هم په کشمیر کې د نړیوالو او د نړیوالو صالحو څخه د کډوالو چارو رئیس ته تبصره کوي چې د نږدې څلور منځر کورنۍ چې هغه به سړي دي ول دي تر اوسه پورې ډېر کلی کورنۍ تشخیص کړی دی او پیدا کړی دی چې په نږدې ورځو کې به مرسته وکړي. که په دغه دغه مرسته د کندهار لشکره لاره د بندش لامل زندې دي وی چې خوراکي توکو ته اړتیا ده کندهار باندې انتقال شي دا لار هم ملکی چې د پرون په عملیاتو کې خلاص شوی ده ولې مفته متشلون ته ملکی کسان وایي چې هغه تعدید کې د لارې په اردو کې موجود دی او خبرداري چې سوال به تور کړی چې په پراخ سره تاګلی کوي دغه خاطر نشته لري اما نن څو نظامی او څو درانه بارونې کې موټر د دې اتیر سی وی دی د کندهار نه ځینې ټوکی لشکره ترسوري
دا خو د ګرمسیر د جګړې په اړه معلومات راکړل څو ورځې وړاندې په ناوی ولسوالۍ کې جګړه ډېره زیاته ګرم ولسوالۍ څو ورې لاس په لاس ولا هو سالته په ناوی ولسوالۍ کې حالات څه ډول دي؟
هغه شدت چې د جګړې د پنځم په ورځ په ناوی ولسوالۍ کې د تیرونی په پنځم موجود وو هغه وجود نه لري د ولسوالۍ او امنیت کمانډانی د ودانی ترڅنګ د بازار د لسنې د افغان ځواکونو په لاس کې دي او د لشکرګا سره دلته په نږدې سیمه کې عینک سیمه هغه سیمه ده چې د ناوی او لشکرګا ترمنځ د دلته هم وسلوال ور کې چې ستاره مامور چې پولیسو د عینک تخلیه ته ودی لاغه افغان ځواکونه دي ولې ولې دی رته چیر و ځینې ضربې ټانګونه زاپدې شي دي او د وسلوال د پرمختګ مخه نیولې ده په مجموع کې په ناوی کې جګړه ځکه کوم څه دي چې د نړۍ ولسوالۍ ډېر سیمه وسلوال لاندې کړې دي او د ولسوالۍ مرکز پاتې چې هغه یو وسلوالو په لاس ورغې خو ګرته افغان ځواکونه په خاطر کوم چې ځواکونه درسي خو سره سم دا مرکزونه افغان حکومت پرته ونی
د ایسب د سور از چې له هلمند د جګړې راپورونه ورکول کېږي د راپورونه هم ورکول شوی چې هلمند کې حالت خلک اندېخمن دي وو چې ناوی ولسوالۍ کې یو چناسه جګړه آرام شوی دا او ګرمسیل ولسوالۍ چې له هلمند له مرکز نه لري د حالت جګړه روانه ده اوس په خار کې وضعیت څه ډول دی یعنی اندېخنی وسم پر ځای دي کاندېخنی یو څه صرف اسوي دي
د تیر شپې او تیر مازګر رئیس د لشکرګاټر نږدېستي مو کې لکه چانګیر د نادلي ولسوالۍ چې د لشکرګا په شمال کې شمال ویدیس کې موقعیت لري یا لکه د نادلي ولسوالۍ عینک سیمه چې د لشکرګا په جنوب ویدیس کې موقعیت لري دا د نږدې سیمې چې کله به جګړې پر زور وخت نو د دې به د لشکرګا شهر اوسیدونکو اورېدلې او بیا به اندېښنه شو د لاو پاینل کې د کندهار لشکرګاټر منځ بنارسواک په سیمه کې تیر شوی لار چې تقریبا نه ورځ یا تو ورځ بنده و د دې لامل هم په شار کې خلک په تشویش کې و ځکه نه تا غراتک کې دی سو او نو هم د خوراکي توکو قیمتونه په خپل حال پاتوه هر چې توکي د هر تو کې قیمت د وچند ورسو او خلګو راځي فکر کوي چې کله باندې شار کې ژوند کوي نو تشویش کوي د دې لار د خلا کې دوه پریوزه په نږدې سیمو کې شار کې نږدې کمربندونه د جګړې هم کمی شوی دي نو په خلګو کې ترې وبرد ساګر ګدلې رامه په شار کې هغه بیروبار چې دغه جګړو وړاندې وو وجود نه لري او خلګ وسوم د دې شار او د شاوخوا سیمو د راتلونکي په اړه فکر کوي
د سب ډیر زیات مننن درنو اوریدونکو زموږ همکار دایو دا چې لاهلمن څخه د ګرمسیر د جګړې په اړه ورستی راپور نه ورکول تازه راپور نه داسې خی چې په ګرمسیر ورسوالۍ کې جګړو یو ځل بیا زور اخیستی دا وهل ته افغان ځواکونو هوایی بمباری پیل کړی دا کار سره ملتیا وکړي د هلمند د جګړې په اړه به پر روان خبرونو کې تاسو ته لا زیات معلومات وړاندې کړو
جوان
آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
ګلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د افغانستان او پاکستان لپاره د اشتلې د مشر حفیظ سیل وزل کېدل بعد د ډلې د جړلې د استلو پیلاموي د دې شورا وای ان تواب غورځنګ نن ازادي رادیو ته ویل د حفیظ سید وجل د ترهګری او په خاصه توګه د داعش پر وړاندې د افغان حکومت او نړیوالو متحدینو جدیت او قوي اراده په ډاګه کوي او خو ځینې کارپوهان وای هم د حفیظ سید وجل کېدل د داعش ډلې د خورا وار کېدو سبب بولی صفی الله ستانیزی په دې اړه نور معلومات راکوي
د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د حافظ سید وجل په دې معنی دی چې افغان حکومت او نړیوال ملګری د داعش او نورو ترهګرو ډلو لمنځوړلو ته کلک هوډ لري او دا ډلې به په بشپړ توګه ختموي د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو رئیس ویان تواب غورځنګ د شنبې پورس ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت تعهد لري چې د افغانستان خاوره له داعش پاک کړي او د حافظ سید وجل د دې خبرې د اثبات یو لوی بیلګه ده
د هغه وجل کېدل د معنی لري چې د افغانستان حکومت او د افغانستان د وسلوال پاوز او د افغانستان د حکومت نړیوال متحدی د ترهګریزې جګړه په خاصه توګه د داعش د جګړه کې جدي دي د حافظ سید له وجل کېدو سره د حکومت د اراده قوت او شدت معلومي د افغانستان حکومت متحد دی د دې لپاره چې په افغانستان کې د داعش ټولې جګړې او د داعش اړوند ټول عناصر او مراکز د منځه یوسي او د افغانستان پاک خوره د دې منکوسې تورېستي پدیده پاک کړي
ښاغلی غورځنګ همدارز ویل د حافظ سید په وجلو سره هغه خبرې باطل شوې چې ګني د افغانستان حکومت د داعش پر ضد په جګړه کې جدي نه ده د ملي امنیت شورا په داسې حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د داعش ډلې د مشر حافظ سید د وجلو هرکلی کوي چې د سید د وجلو خبره په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال رويټرز اژانس تایید کړې ده د امریکا دفاع وزارت هم تیر ورځ ویلي چې د داعش ډلې مشر حافظ سید د ننګرهار په کوټلو سوالي کې د امریکا په هوایي حمله کې لخپل څو مهمو کسانو سره وژل شوې ده که څه هم افغان چارواکو د حافظ سید وژل کېدل د داعش د ختمولو لپاره په خنیت بولی خو یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي داعش په افغانستان او پاکستان کې د حافظ سید تر وژل کېدو وروسته حسیب لوګره خپل نوې مشر ټاکلی ده اخو پوزي کارپوهان داعش د ډلې د مشر وژل د دې ډلې د ماتې د پیل او د هغو کسانو ترمنځ د ویر د خبرېدو لپاره مهم بولی چې له دې ډلې سره خواخوږي لري افغان کارپو جاوید کوهستانی ازادي رډو ته ویل حافظ سید له ترهګرو سره ژورې اړیکې لرلې او وژل کېدلې هر عمرو داعش له ماتې سره مخ کوي
چون حافظ سید با داشتن ریشه‌های قومي و حمایتای
د دې لپاره چې حافظ سید د قومي اړیکو د لرلو په اساس او د آی اس آی او په پاکستان کې د ترهګرو ډلو په مرسته کولای شول چې داعش د رهبری په وسط کې خوندې وساتي نو د سید وژل کېدل د افغانستان په خطیز کې د داعش ډلې د خواره واره کېدو سبب کېدای شي او هم به د هغو ټولو ترهګرو راتلل بند کړي چې لنور سیمه په خاص توګه له پاکستان راتلل او له داعش سره خغلی کوهستانی وای د حافظ سید وجل نه یوازې دا ډله کمزوري کوي بلکې د افغان پوځیانو په وړاندې به مقاومت هم له صفر سره ضرب کړي صفی الله ستانکزی ازادي رادیو کابل
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د افغانستان د ملي امنیت شورا وای تاجکستان او قرغیزستان ته د حنیف اتمر سفر د ترهګری پرځ د مبارزه په برخه کې د پاموړ لاستراوړن لرلې. د دغه شورا وای ان تواب ورزنګوي د ملي امنیت شورا سلاکار د تاجکستان او قرغیزستان په ګډون د سیمه ل اکثر او هوادونو سره د ترهګری ضد د ګډ مبارزه په برخه کې هوکړه ته رسیدلې ده. د ولسی جرګې د اداري پلاوی یو شمیر غړي د ترهګری پر وړاندې د ګډ مبارزه په برخه کې د حنیف اتمر حڅستا یو خوای ل هم سیما کې یو شمیر هیوادونه په جګړه کې خپلې ګټې ګوري. تفصیل د محمد حدیث پردیس پر راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د سیمې له هیوادونو سره د ترهګرۍ پر وړاندې د ګډې مبارزې په برخه کې اجماع به پر عمومي وضعیت په لنډ مهال، منځمهاله او اوږدمهاله کې خپل اغېز ولري. دغه شورا ویان تواب خورزنګ د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تاجکستان او قرغیزستان د امنیت او اقتصاد په برخو کې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر سره مشخص شمنې کړي، خو د زیاتو جزئیاتو په اړه یې څه ونه ویل. خغلی غورزنګوی تاجکستان او قرغیزستان هم د زینو نورو سیمایزو هیوادونو په څیر ترهګرۍ ته نه ویلي، او ترهګر باید پوه شي چې هغوی او ملاتړي په سیمه کې دوستان نه لري.
منځکي هیوادونه د ترهګرۍ او د هغو حامیانو ته نه ویلي دي، او د دې معنا دا ده چې نه ترهګر او نه د هغوی دوستان او حامیان په سیمه افغانستان کې ملګري دي. نو بنان ترهګرۍ یو مشترک وخت د وړاندې مبارزه، یو سیمایز اتحاد او یو سیمایز اجماع غواړي او ضرورت دی.
د ملي امنیت سلاکار تیره اونۍ د خپل تاجکستاني سیال په رسمي بلنه لومړی تاجکستان او بیا له هغه ځای قرغیزستان ته ولاړ. ښاغلی اتمر په دغه سفر کې د تاجکستان او قرغیزستان د ولسمشرانو په ګډون له بیلابیلو چارواکو سره د امنیتي او اقتصادي مسایلو په اړه تر خبرو وروسته د جمعې په ورځ بیرته کابل ته ستون شو. وړاندې د افغانستان د ملي امنیت شورا تاجکستان او قرغیزستان ته د محمد حنیف اتمر د سفر هدف د ترهګرۍ پر وړاندې د سیمه ییزو هیوادونو د همکارۍ جلبول خودلی وو. د ملي امنیت شوراوی حنیف اتمر په تیرو نهو میاشتو کې یو لس هیوادونو ته د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د همکارۍ د جلبولو په هدف سفرونه کړي چې خورا ګټورې پایلې هم درلودې. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د اداري پلاوی یو شمیر غړي د ترهګرۍ پر ضد د ګډې مبارزې په برخه کې د حنیف اتمر هڅې ستایي، خو وایي لا هم ځینې هیوادونه په جګړه کې خپلې ګټې ګوري. د ولسی جرګې لومړی منشي عبدالرؤف انعامي:
بدون شک اگر یک اجماع با وجود بیایه موثریت بسیار بالا دارد.
له شک پرته که یو سیمه ایز اجماع را منځته سي ډیر زیات موثریت بولري، او که چیرې پاکستان په دغه اجماع کې شامل سي او رښتینی همکاري وکړي، حتی دا ویلی سو چې تروریزم به له منځه ولاړ سي. خو ځینې داسې هیوادونه سته چې هغوی په جګړه کې خپلې ګټې ګوري.
خغلی نامی وای که څه هم اوس د نړۍ اکثر هیوادونه په دې واقعیت پوهیږي چې د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې کوم هیواد رښتینی همکاري نه کوي، خو بیا هم په هر جوړیدونکي اجماع کې د پاکستان شمولیت مهم دی. نوموړی وای تر هغې چې د پاکستان په ګډون یو شمیر هیوادونه د ترهګرو له ملاتړه لاس وانخلي، ستونزمنه به وي چې سیمه او نړۍ د ترهګرۍ له شره خلاصه شي.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې پونه کې
اوس هم کندوز ولایت ته ځو. د کندوز ولایت د ولایتي شورا کړي وایي چې اوس مهال د دغه ولایت 80% سیمه د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. په دې اړه نور معلومات له کندوز څخه د زموږ د همکار اجمل آرین په راپور کې.
د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ د سقوط له ګواښ سره مخامخ ده. د کندوز ولایت د ولایتي شورا غړي وایي چې د امام صاحب ولسوالۍ په داسې حال کې د سقوط له ګواښ سره مخامخ ده چې اوس مهال د دې ولایت 80% سیمه د وسلوالو طالبانو تر ادارې لاندې ده. د نوموړي ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې له لسو ورځو را په دې خوا په امام صاحب ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو خپلو تعرضونو ته زور ورکړی، او اوس مهال د ولسوالۍ په 2 کیلومترۍ کې جګړه جریان لري. ښاغلی ایوبی زیاته کړه چې د دغه جګړې له کبله څه باندې 1000 کورنۍ هم له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي.
جنگ کې د امام صاحب شورا ګرته جنگ ساده نه، جنگ بسیار خطرناک، تلفات زیادی به مردم حالی و خسارات زیادی خانه‌ای.
په امام صاحب ولسوالۍ کې ډیر خطرناک جنگ جریان لري، او ملکی خلکو ته مرګ جوړه وخته ده، او څه باندې 1000 کورنۍ هم بې ځای شوې دي، او که دې ولسوالۍ ته توجه ونه شي نو ښایي دغه ولسوالۍ سقوط وکړي. په ورته وخت کې د ولایتي شورا منشي زرګل عالمی بیوای چې اوس مهال د دې ولایت 80% سیمه د طالبانو په کنټرول کې ده، او ورځ تر بلې په دې ولایت کې امنیتي وضعیت نازک کیږي. اغلی عالمی په دې اړه داسې وویل:
کسایی که در مرکز هستند میگن ان قریب ما این کارا را انجام میدیم، همین روز ما شروع میکنیم، همین روز ما تصفیه میکنیم.
مرکزی چارواکی وای پنګدی راتلون کی پراتلون کی ونی کی او ډیر ژر کندز تصفیه کیږي د سرنګ عملیات د چنه پیلېږي. دوی خلک او موږ غولوي. د قلیزال ولسوالی سقوط وکړ او اوس مهال د امام صاحب ولسوالی د سقوط لګواک سره مخامخ ده. په همدې حال کې د کندز د ولایتي شورا یو بل غړی صفی الله امیری هم وای که دغه ولایت ته ډیر ژر پاملرنه ونه شي نو ښایي د دې ولایت د امام صاحب او د دشتشیارچي ولسوالۍ هم د وسلوالو طالبانو لاسته ورشي. ښاغلی امیری زیاتوي،
تاسو چې څه رقم ګورئ لس ورځې کېږي په امام صاحب کې ډېر جار و جنجال ده، جنګونه دي، طالبان ډېر مخکې راغلي دي. امام صاحب په ډېر په سخت وضعیت کې ده. که دو ته کله دغه تازه نفس نیروحان ونه رسېږي نو امام صاحب امکان د سقوط لري. خپله په ښار کې اکثریت ځایو کې په نواحي د ښار کې طالبان وجود لري.
بلخوا د کندز د امنیت قمانداني د امنیت امیر محمد معصوم هاشمی ساپی بیا وایي چې په امام صاحب ولسوالۍ کې په کافي اندازه امنیتي ځواکونه شتون لري او هیڅکله به دغه ولسوالۍ سقوط ونه کړي. ښاغلی هاشمی په دې اړه ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
هلته موږ شپږ سوه نفره تنها د اردو لرو، یو کنډک مخکینی د اردو او یو کنډک پرونه ته تازه دنې تري د اردو ځواکونه، او زموږ واکنش قطع ده په دې خاص په دین باندې لري چې هغه هم ټولنو ته موقعیت لري. اولته د امام صاحب د خلکو نه، د امام صاحب د همشاریانو نه، د ولسونو نه، هلته په کلکه او په مېړانه دفاع کوي.
د کندز د ولایتي شورا غړو دغه اندېښنې په داسې حال کې رابرسېره کېږي چې نږدې شل ورځې کېږي د دې ولایت د قلیزال ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده او له دغې ولسوالۍ څخه په سلګونه کورنۍ هم بې ځایه شوي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
اوس مهال په افغانستان کې د ماسپښین دوه نیمې بجې شوې. ناجیه ساپی استودیو ته راغلې ده د دې مهال لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي تاجکستان او قرغزستان ته د حنیف اتمر سفر د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. افغان چارواکي وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي مذاکره کوونکي پلاوي او افغان چارواکو ترمنځ مذاکرات به بیا پیل شي. پاکستانی چارواکي وایي د هغې هلیکوپټر شپږ تنه عمله چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا برمته شوي وو نن اسلام آباد ته ورسېدل. په سوریه کې د عرب او کورد جنګیالیو ائتلاف وایي منبج ښار یې د اسلامي دولت له ډلې ونیو. د تایلند چارواکي د هغو مجرمینو په لټه کې دي چې د دغه هیواد په ځینو تروریستي سیمو کې په بمی چاودنو کې لاس لري. او سپین مڼې وایي د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د اوکراین پر ولسمشر پیترو پروشینکو غږ کړی چې د کریمیا په تړاو له روسیې سره د شخړو د ډیرېدو د مخنیوي په هدف تر خپله وسه هڅه وکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای چې ایران به سبا د سیمې په کچه د ایکو سازمان د مشرانو د غونډې کوربوي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې د بهرنیو اړیکو مشر ښاغلی ازرخ شافیزی چې خپله په دې غونډه کې ګډون کوي ازادي راډیو ته ویل د ایکو په غونډه کې به د سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیاو په رامنځته کولو خبرې وسي.
دغه هیوادونو ترمنځ تجارتي، صنعتي او خدماتي او توریستیک تسهیلات رابرابر شي چې یو بل سره مرسته وکړو تر څو وکولای شو چې په منطقه کې تجارت اسانه کړو او راکلا ورکلا اسانه شي.
د ایکو سازمان غونډه چې له څو لسیزو راهیسې د سیمې د هیوادونو په کچه جوړیږي د سوداګرۍ او صنایعو خونې مشران پکې ګډون کوي او افغانستان یې غړیتوب لري. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت مسؤلین وایي چې د هیواد ځان بسیا کېدو لپاره د انرژي د ملي شبکې پنځه کلنه طرحه بشپړه سوې او ډېر ژر به ولسمشر ته وړاندې سي. د دغه وزارت د انرژي د برخې سلاکار امان الله غالب ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دغې پنځه کلنې طرحې په عمل کېدو سره تر 2020 میلادي کال پورې د افغانستان څلور دېرش ولایتونه د انرژي د ملي شبکې سره وصلېږي. نوموړي ویل چې د انرژي د ځان بسیا کېدو د ملي شبکې له مخې به په افغانستان کې پر کو پنځو کلونو کې 2000 میگا واټ برېښنا تولید سي چې پکښې به څه باندې 60000 کسانو ته د کار زمينه برابر سي. د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي موادو عمده بیې په دې توګه دي. یوه بوجي پاکستانی اوړه 280 افغانۍ او یوه بوجي قزاقي اوړه هم په 280 افغانۍ. یوه 50 کیلوي بوجي بوره 2500 افغانۍ. یوه درې نیم منی بوجي ورجې 1550 افغانۍ. 14 لیټر غوړي 1050 افغانۍ. او نن په کابل کې یو لیټر پټرول تیل په 9.1 او یو لیټر ډیزل تیل په 14.1 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل صرفان ټولنی د معلوماتو لمخینن افغانی د دینو بهرنی اثر سره په ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر وش په افغانی نوی پلاي وایرو 15 افغانی لاس پلا یو انګلیس پاوند واتی افغانی زر ایرانی تومان 13 افغانی نوی پلا او زر پاکستانی کلدارش 528 افغانی.
نجیب زمان و چې اقتصادي خبرونه یې باورول اوس هم واره رسیدلې دوه اونیزو پرونو ته. حقیقت څه دی چې قاسم سلیمالی چم وړاندې کوي او وروسته تاندې څانګې چې نورګل شفق چمتو کړی.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د افغانستان د هوایي ځواکونو عمومي قمندان وایي د تیر کال په مقایسه سږ کال د ځواکونو په جګړو کې زیات شکیل دي. د هوایي ځواکونو عمومي قمندان وایي د محل هر ورځ په اوسط ډول شاوخوا سل پروازونه ترسره کیږي چې د اتیا په شاوخوا کې محاربوي او پاته نورې اکمالاتي دي. خو د دقیقو اهدافو په نشه کول هغه څه دي چې له هم هوایي ځواکونو پکې لستونزو سره مخامخ دي. افغان حکومت وايي هڅه کوي څو د بهرنیانو په مرسته د هوایي ځواکونو وړتیا لوړ کړي او د محل د هوایي ځواکونو یو شمېر پرسونل او پیلوټان عملاً په امریکا او چک جمهوریت کې په زده کړو بوخت دي. د دې ترڅنګ ناتو هم ویلي چې شاید افغان هوایي ځواکونو د لا شفافیتونو لپاره نوي سلاکارانو ګماري. د چ افغان ځواکونو اوس څومره الوتکې لري او د جګړې په ډګر کې د دوی شکلتیا څومره ده دا نور مسایل. ما قسیم سلیمال د حقیقت صدې په پروګرام کې د افغانستان د هوایي ځواکونو له عمومي قمندان جنرال وهاب وردک سره مطرح کړی دی.
کومنن کوم جنرال صاحب چې مشتم د مرکې فرصت راکړي که په لومړي سر کې دارو توس چې په افغانستان کې څه تازه امکانات د هوایي ځواکونو په برخه کې رامنځته شوې دي، څومره تیاری افغان ځواکونو ته ورکړل شوې دي، اوسنۍ وضعیت کې په لړن شکل باندې راټول وایس.
بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان د هوایي پاوز وضعیت تخنیکی او پرسونل د نگاهونه ولاس په واسه کې کیږي او په مخلاوانیو د تیر کونه سره کار انجنیری کار د موفقیتو کامیابی او انکشاف پیشرفت کرده دی. قوای هوایی پا برخه که تیر کامون مشکلات زیاد درودو هم در تریم تربیه پا بشکم کم درودو، خیلی تکنیک پا بشکم زیاد، دامادگی پا بشکم زیاد درودو با که مگو که برشو دیخ پر وطنو او دیخر کنه پا کرکبانی دفاع رو کرو او ده هم او مگو که برشوی او چې د پا هم تو خلکو ته او ملت معلومه ده. په دې لسو پنځه نوي کال کې د موږ په قوای هوایي کې یو تغییر راغلی دی چې د قوای هوایي په سپوب کې په عملیاتو کې ام ډي 530 او ای 29 تحویل داخل شوي دي او چې د ام ډي 530 د اوس د موږ په څلور زونو کې فعالیت کوي. په عملیات مالبوي کې د قلوردګان او فیرکوس سهم اخري او ای 29 په ټول افغانستان ته په حق لاندې نیولی دی فعال سهم لري.
لطفا که د دوی د شمېر په اړه باندې وایي چې نه ویشت څومره الوتکې فعلا موجود دي او ام ډي
ام ډي په حدود شلته دیشو بالو داسې موجود دي. په دو څلور زونو کې ای 29 د اتونه څوارلسو موجود دي او پیلوټان او انجینران هم شته دي. پیلوټان انجینران خپل تحصیلات په امریکا کې ختم کړی دی او د اوس په ایالات متحده امریکا کې انجینران او پیلوټان نور هم دي ای 29 دي او د ام ډي پیلوټان په جمهوریت چک کې د اوس هلته پروازونه کوي که د خدای رضا پس د دو میاشتو یوې میاشتې یا دو میاشتو بعد نه هغه هم 50 نفره په حدود 40-50 نفره پیلوټان دي هغه هم رارسي.
دې نه علاوه بربري الوتکې هم طبیعي ده چې څه
موږ نورې هم ابدار الوتکې لرو چې هغه هم په اکمالاتو کې او هم په زربو د شپې د ورځې کې سم اخري بل غو دی غو می 235 البته کې ورو چغام د موږ دوست هواد هند موږ سره کومک کړی په عملیاتو کې سهم اخري په جنوب کې هم په غرب کې هم په شمال کې ترانسپورتي تیاری 3 هم لرو 3 هم لرو ترانسپورتي تیاری دي هندي 4 تیاری هم زموږ په قوای هوایي په سبب کې شامل دي هم په لرو پرواز کوي.
تاسو د عملیاتو یادونه وکړله دم مهاله یا سږ کال تاسو څونه دخیل یاست په عملیاتو کې او روزمره په اوسط حد څونه پروازونه کوي
اوسط
مهاله به وي او اکمالاتي پروازونه کوي
اوسط پروازونه د ورځې موږ د 300 د نوینه کم ندی دی نوینه تیو سرشو یو سر دیش پروازونه کیگی
هر وز البته
هر وز پا دو حدود کیدی نو پا دو که ماربوی پروازونه اتیا پینزا اتیا تقریمان دی دیشپیتون هر ور دی ماربوی پروازونه نور اکمالاتی پروازونه دی لکه اکمالات مهمات و مواد غذایی تخیلات شهید و زخمی و دی پرسنل ور دی ورل و دی پارا پا ولایتو تی دی ولایتون بیرتا کابل تا ورل
وقت نا وقت داسی راپورون موجود دی چی پا دی عملیات که کل کل یعنی ملکی اهداف هم کل کل پناشا کیجی دی دقت چون اتمنان تاثور کوی چی واقعی تاسو آقا نظامی اهداف چی لری اما آقا تاسو پا دقیق شکل بندی پا نظر که نیسی و عملیات رو پندی کوی
پا افغانستان که جنگ دی پا جنگ شرایطو که سرای اشتباه هم کیگی لکن موږ په دو باندې ونه وایو چې دا اشتباه کیگی باید دا دو ته متوجه ونه اوسو نه دا غلطه ده موږ عظمی کوشش کوو دا د موږ دنده ده موږ ته قوای مسله وزارت دفاع شورای امنیت په خپله سر قماندان آغا قوای مسله رئیس جمهور موږ ته دا وظیفه ورکړې ده چې د خساره او جلوگیری د تلفات و اشخاص ملکی نباید موږ جلوگیری وکو او په کلکه دو ته متوجه اوسو پالیسی او تعلیمنامې پاس شوي دي پالیسیګانې هم دي د پیلوټانو انجینرانو سره درسونه مخکې بول شوي دي او دی خپلو اشتباهګانو ته متوجه شوي دي دقیقه باید پلانګذاري وشي او زیات کار په ادب باندې وشي هدف تشخیص شي خط دقیق چهارته ملکی اشخاص و افراد نوی او خ ملکی اشخاص و افراد خسارمند نشي
بل یعنی دا تاییدوی چې لا هم دې ته ضرورت دی چې باید لا نور هم روزانه ورکړل سي او ځکه چې کله نا کله دا مشکلات رامنځته کېږي همدا تاسو تاییدوی
دا زه تاییدومه چې هغه اشتباهات چې کیږي یا شوي دي دغو د جلوگیری په خاطر دغو د کمولو په خاطر دغو د بیخي نابودولو په خاطر باید قماندانان آمرین مسئولین او په خپله هغه عمله د پروازي د ټول مسئولیت وګرو او ټول باید کوشش وکړو ازمي چې دونه جلوگیری وکړو او تعلیمنامې پالیسیګانې مد نظر ونیسو او پلانګذاري دقیق وي او په باندې کاروش
په دې سکه کې بهرني ځواکونه ساسره څومره مرسته کوي د استخباراتي مسایل پر ټولول کې او بل اخر د اهداف په تعین کې دوی سره تاسو نه په هماهنګي مختزي په عملیاتو کې
د استخبارات اهداف د تعینولو په خاطر موږ الحمدلله کشفي تیاری هم بي پیلوټ لرو هم با پیلوټ لرو دواړه لرو بی پیلوت هم شته دی با پیلوت هم شته دی خب بندنی وادونه یا جامعه جهانی یا آریس چه دیموکس کمک کوی بعض وقت پا مشکل و شرایطو که پا مشکل و نقطو که دیموکس دی حمایه پا حیز بانده دی همکاری کوی اغم دیر کمه
پاینده که دست معلومات را کالی سی چه چون نور الوته که قرار دی چه افغانستان تا باید ورکرل سی ده نریوال طولنگ دخوا مشخصن ده کم حواد دخوا امریکا روسیه که نور حوادونه
خواه هوایی ده افغانستان در وقت متحده امریکا ده خوانه سپوتکی مایکی گی او تجیزی او انکشاب ده انکشاب خواهتا روانه ده او دی طول کمکونه که تعلیم و تربیه دی که تخنیک دی ایالات متحده امریکایی کوی او پا 2018 که موگه حت مکته هم نور رو تکیلا کوی او پا 2018 که هم
هم چورکی و هم ترانسپورتی از گفتر پا پلانو که دی تا آخر دی 2013 پوری مکتا پا دو کال که نوری هم را که
شمیره نیم معلوم نده دقیق
تقریبا پا دو دی دیشو چرویخ تو رسیده
بله او یه روستای پشتانه دا چه بلاخره تر کم کال پری بده افغانستان هوایی ځواکونه په خپل پښو ودرېږه او وکړایسي چې پرته له دې چې بهرني ځواکونه هوایی عملیات ته ضرورت دوی په خپل عملیات ترسره کړي دا وظیفه به دوی خپله مخته
اوس هوایی ځواکونه د افغانستان هوایی ځواکونه تقریبا 90% دی مستقیما خپل عملیاتو کې سم اخلي او په پلان ګذاري کې د امکانات د دې لري چې د خپل وطن خاورې نه دفاع وکوي د دښمن داخلي په مقابل کې 90% دا پروسه روانه تا آخر 2013 نونسمه پورې او که د خدای رضا و تا 2019 آخره پورې موږ په پښو ودر و بیخي مطمئن اوسئ
بله سلامت سئ
مننه کوم
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق
السلام علیکم همزولو یو افغان ځوان ریاض درمل د خپل ګټورو ساينسي چیرنو په برخه کې څنګه پر نړیوالو ځانو مانه
بیا نو زما همدا څېړنې پایلې ودرلودې او دا ډېرې کامیابې وې بیا موږ په بیجینګ کې د اوبو نړیوال کانګرس وشو
هغه د خلکو له دغو خبرو څنګه د ژوند له مشکلاتو سره مبارزې ته دوام ورکړ چې د ده مشرانو ته به یې ویل خواري مزدوري ورباندې وکړئ چې پیسې درته راوګټي ولې سپینې ګوتې ګرځي
موږ ته پیغورونه راکول کېده زموږ مشرانو ته چې تاسو په خپلو بچو باندې په داسې حال کې تعلیم کوئ چې دا کولی شي تاسو ته یو څه پیسې په دې عمر کې وګټي
لنډه دا دوستانو چې دغه مبارز ځوان څنګه خپل ژوند بدل کړ او اوس د افغانانو لپاره د یوې حیاتي موضوع یعنی د اوبو د ککړتیا د مخنیوي په برخه کې د څوړ کارونو د کولو پلان لري په نننۍ تاندې څنګه کې اورئ زه نورګل شفق یم همزولو د نن سبا اکثر افغان ځوانان د پرون د هغه وخت ماشومان وو چې افغانستان کې د جګړو مهال وو او افغانان له ډول ډول امنیتي اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخ وو همدا علت وو چې ګڼ هغه یې مهاجرتونو ته اړ شول او چې ژوندي له هیواده ووتل نو په پردیو هیوادونو کې د پولې ټک ته کیناستل د ننګرهار اوسیدونکي ریاض درمل هم د هماغو وختونو ماشوم ریاض او د نن ریاض درمل دی ورسره آشنا شي
ریاض درمل ما د افغانستان د ننګرهار ولایت ما خپل لومړی زده کړې مې په پېښور کې کړې دي هغې نه وروسته مې خپل لیسانس چې دی له پېښور پوهنتون اخیستی دی د اوبو د منابعو په انجینرۍ کې بیا افغانستان ته راستون شوی یم دلته مې یو څه موده د افغانستان دولت کې او نړیوالو موسسو کې کار وکړ او بیا له هغې وروسته په فرانسه کې مې د چاپیریال ساتنې په بخش کې ماستري وکړه بیا له هغې وروسته مې اروپایي اتحادیې سره د ناپاکو اوبو د تصفیه کولو په مرکزونو کې کار وکړ او له هغې وروسته مې بیا په جرمني کې د دکتورا لپاره داخله واخیسته اوس له جرمني څخه په دکتورا باندې پوخت
دوستانو څومره په اسانه چې ښاغلي درمل د خپلو لوړو زده کړو لیست راته قطار کړ په دومره اسانه دی تر دې ځایه نه دی رسیدلی بلکې د کورنۍ د اقتصادي ستونزو تر څنګ د چم ګاونډ ځینې داسې ازغنې خبرې او ګوتڅنډنې هم وې چې دی یې په فکري او رواني لحاظ تهدیداوه د ده مشرانو ته د ده په اړه دا خبرې په یو بل ډول کېدې چې ولې سپینې ګوتې ګرځي او درسونه وایي مزدوري دې وکړي چې پیسې درته راوګټي
ما خپل ژوند پیل هم داسې حالت کې کړی چې په پېښور کې د مهاجرت په ژوند کې عمل ته پیدا شوی ما عمل ته لاړ لوی شوی ما لومړی شروع مو د کمپونو نه کړی وه ګاونډیو کورونو کې به خلک مزدوري کوله کار به یې کوو او موږ ته پېغورونه راکول کېده زموږ والدینو ته چې تاسو په خپلو بچو باندې په داسې حال کې تعلیم کوئ چې دا کولی شي تاسو ته سپیسی په دې عمر کې وګټي نو دغه فشار غیر مستقیما زور تر موږ هم را رسید بل هغه وروسته چې تاسو پوهیږئ په هغه هیواد کې چې خپل دینوي الته لوړ زده کړې کول یو څه ستونزمن وي بیا خصوصا د افغانان لپاره چې اقتصادي حالت د اجازه نه راکول چې موږ د شخصي پونتون ولرو، موږ کوښښ کوو چې دولتي پونتون ته راشو. چې پاکستان کې پونتون تاسو ته معلوم دي چې دولتي پونتونونه هم فیسونه غواړي او یو څه مصارف لري، بیا د خپل مصارف د پوره کولو لپاره ما بعد له وخته یو ځای کې کار کوي یو شرکت سره دار سمو وګالل دغې ځای سختیانې مشکلات دغه خلکو برخورد د افغانانو په وړاندې
روانم حوصلې مې کلوي تلې پاسې دلې روانم حوصلې مې کلوي تلې پاسې دلې اخر مې د همت نا مرحله او شرمې دلې
خو ملګرو ریاض درمل خپل ځان لاس کې راونی د خلکو په هغه دغه تیګه کې خو دا خپل منزل تا د رسیدو لپاره د لارې د خندونو اوازغیو پروا و نکړه او هغه د چا خبره د سفر په لورې د بوټانو مزي وتړل بیا نو څه وشول وا به وره
منکرل په عشق لا سونا
مننه هم زولو چې تاندې څنګه اوري
لا سونا جوړو د خپل کور دیوالو نا په زخم لپو کې وب راوړو لغرا
دوستانو دغه افغان ځوان ریاض درمل چې په فرانسه کې د ماستری په کچه په خپلو لوړو زده کړو بوخت وو په افغانستان کې د اوبو د ککړتیا په اړه فکر کړی وو، ورته اندېښمن وو او په همدې اړه یې ساینسي څېړنې کولې چې څنګه په افغانستان کې د اوبو د ککړتیا ستونزه له منځه وړی شي. د ده څېړنو ښې پایلې درلودې، همدا علت وو چې په نړیواله کچه و هم ستایل شوې.
ما د اروپایي اتحادیې ته خپل وړاندیز وکړو د محصل په اسمانی هغوی زما دا وړاندیز ومانم، هغوی په پراګ کې د چک جمهوریت په منځخار کې د هغوی د ناپاکو اوبو د تصفیې په مرکز کې او د هغوی د کیمیاوي او ټیکنالوژي پوهنتون په لابراتوار کې ما ته ځای راکړل شو. ما خپلې څېړنې وکړې یو کال چون په اوبو کې د نایتروجن مقدار چې دی دا غټه ستونزه ده په افغانستان کې هم په نورو هیوادونو کې هم. موږ کوشش کوو چې داسې یو لار وباسو چې له اوبو څخه نایتروجن لرې کړو، نو بیا په همدې باندې موږ کار کوو. بیا موږ له باکټریاو استفاده وکړه، موږ غوښتل چې داسې یو ټیکنالوژي ایجاد کړو چې په هغې کې مصرف ډېر کم راشي او موږ وکولی شو کار نه استفاده وکړو. نو ما یو کال په دې څېړنه وکړه چې دا باکټریاوې څنګه دې ته ماده کوم چې په دې یخ محیط کې هم هغوی فعالیت وکړی شي او د ناپاکو اوبو څخه نایتروجن لرې کړي. بیا نو زما هم دا څېړنې پایلې ودرلودې او دا ډېرې کامیابې وې. بیا موږ په بیجینګ کې یو د اوبو نړیوال کانګرس وشو، هلته ما خپلې څېړنې پایلې وړاندې کړې، د هغوی خوا وستایل شوې.
دوستانو، افغانستان چې د غریبو هیوادونو له ډلې دی او اکثره خلک یې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او داسې کورنۍ هم پکې کمې نه دي چې په ډېره سختۍ د یو وخت ډوډۍ پیدا کوي، نو که هلته د څښاک اوبه هم په لوړه بیه شي څه به وشي؟ ښاغلی درمل، دوستانو همدې اندېښنې ته په پام سره هڅه کوي چې د اوبو د ککړتیا د مخنیوي لپاره خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي، په همدې برخه کې کار وکړي، ځکه خو دې له ځوانانو هم غواړي چې د پاکو یا خوږو اوبو په اسراف کې د احتیاط وکړي.
د اوبو یو قدرتي منابع ده او د خدای یو نعمت دی چې موږ ته راکړی دی، او د مذهب د لګانه د دین د نگانه هم د اوبو اسراف څه دی د پیغمبر اسلام لخوا منع شوی دی. د ټولنیزو اخلاقو له لحاظ هم د اوبو اسراف څه دی. موږ باید په دې باندې پوه شو هغه اوبه چې موږ یې اوس د شاور لپاره یا د لاسونو وینځلو یا د غاښونو برس کولو لپاره استعمالو، شاید یو وخت داسې راشي چې د همدې اوبو د نشتون د وجې نه ډېری خلک ژوند له لاسه ورکړي، لکه په ډېرو هېوادونو کې موږ دا ولیدل. نو که چېرته موږ اوبه کمې اسراف کړو، دا به په دې نوی چې د آینده نسلونو لپاره، د خپل اولاد لپاره، د خپل آینده هیوادوالو لپاره موږ یو څه منابع چې دی هغه ساتو تر څو هغوی په اسانه ډول باندې خپل ژوند برقرار وساتي او ورسره د دې هیواد استقرار او استحکام چې دی د اوبو پورې تړلی. لکه په نږدې وختونو کې په سوریا کې او په دې ځایونو کې جنګونه راغلي، د چاپیریال ساتنې متخصصین دا شی داسې ارزیابي کوي چې په دې کې ډېری رول چې دی دا د اقلیم د تغییر دی، چې خلکو اوبه نه درلودې، خلک له هغې ځای نه بل ځای ته لاړه، مجبور شو کاروبارونه په ځای ودرېد. افغانستان یو زراعتي هیواد دی که د اوبو منابع موږ ونه لرو، خدای نه خواسته خلک به دې مجبور شي چې دوی د چاپیریال یا د اقلیم د تغییر د وجې له دې ځای بل ځای ته لاړ شي او د بل ځای ته اکثره چې دی به تاسو ته معلومه ده چې مشکلات زیږي.
ملګرو ریاض درمل همداراز وایي چې دی د خپلو علمي څېړنو او لیکنو تر څنګ غواړي د ځوانانو یوه داسې ټولنه رامنځته کړي چې د پاک چاپیریال مدافع واوسي او پر اړوندو ادارو د فشار سبب شي. دی زیاتوي
زه فکر کوم افغانستان کې لټول لمړی دا مهم دی چې خلک پوه شي چې چاپیریال سمانه چاپیریال ساتنه سمانه پاکي وب دې معنا نه دي چې د کوی لاندې چې کمی وب دي دا پاکي دي ځکه په کابل خار کې ډېرې وب د ځمکې لاندې چې دی هغه چټلې دي تشنابونو چټلې وب چې دي ځمکې لاندې دي او ځمکې د ځمکې لاندې وب را تخریبې دا م په هوی په بخش کې افغانستان کې کار نه ده شوی ډېر کار پکار دی خلک په دې باندې پوه شي او خلک مستقیما په دولت باندې او په هغه ارګانونو باندې چې دوی چاپیریال دوی ته ککړې هغوی باندې فشار راوړي ورته وایي چې دا زموږ د ژوند د سرنوشت موضوع ده او دې ته به جدي پاملرنه وشي. زما په لویه کې هدف دا دی چې ټولو هیوادونو کې داسې ځوانان شته دی چې هغوی غیر رسمي د خپل هیواد د چاپیریال په نړیوالو کانفرنسونو کې سمپوزیمونو کې داسې ډسکشنونو کې د خپل هیواد نمائندګي کوي او د خپل موقف دفاع کوي. افغانستان بد وختانه داسې څوک نه لري چې هغوی د چاپیریال په حواله باندې په نړیوالو فورمونو کې د خپل هیواد د موقف دفاع وکړي. زه غواړم چې په لوی کې داسې یو نهاد د ځوانانو رامنځته کړو د ټولو ځوانانو په همکارۍ باندې چې موږ وکولای شو له دې پرته چې دولت مرسته وغواړو په خپلو امکاناتو باندې او په خپل کوشش باندې موږ وکولای شو د افغانستان نمائندګي په نړیوالو فورمونو کې ترلاسه کړو ترڅو د خپل هیواد خ مدافعین اوسي.
اوس وایو ودان دیو رونا خو دوستان دیو کی فاصله دی یو تر بل قربان دیو یو تر بل قربان.
که هدف وټاکل شي او هغه ته پر رسیدو کې ځان په ډول ډول بهانو تیر نه ایستل شي نو هیڅوک به مهم خپل هدف ته لرسیدو رامنه نه کړی شي. همزولو دا خبره ښاغلی درمل زما د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې ومې پوښت له ژونده دې څه زده کړل. د په قول
افغانستان کې شاید لوی ستونزه هم دی چې خلک هدف نه ټاکي. کله چې ستا هدف معلوم وي او تا زم دا وي چې زه به دغه هدف ته ځان رسوم بیا نو دا لار کې چې کوم کارونه راځي دا خنډونه دا بیا مشکل نه وي. نو ما له مخکې نه هدف درلوده اوس هم د مسایلو لپاره زه هدف لټوم او بیا د هدف ترلاسه کولو لپاره مختلفو لارو چارو نه کار اخلم. یعنې که دا خبره سړی وکړي چې زموږ اقتصادي حالت دا موږ نه ایجابوي چې موږ زده کړې وکړو زه دې سره مخالف یم ځکه سړی کولی شي ځان تکلیف راولي. سړی بعد له وخته پونتون وایي سهار کې پونتون وایي ډسټنس لرننګ وایي پرایویټ انسټیټیوشنز ته ځي هلته داخلي کې درس وایي شخصي مطالعه کوي ځان یې دغه ته رسوي. موږ په ساینس کې داسې وایي چې موږ وی آر سوشل انیمالز نو د ځان د بقا لپاره لکه نور ژوي چې کوشش کوي نو هم د یو انسان په حیث باندې موږ هم سوشل انیمالز یو د خپلې بقا لپاره باید کار وکړو. او د افغانستان په حواله باندې چې موږ د زده کړو لحاظه د ساینس له لحاظه د ټکنالوژي له لحاظه ټول وروسته پاتې یو په دې بخش کې کار وشي او خلک ځان ته هدف ساينس او ټیکنالوژي وټاکي زه وایم چې ژوند مشکل نه دی او کسړی وغواړي هر رقم هدف ترلاسه کولی.
وخت در نه تیر دی خو تیر شوی نه دی خپلو بچیو ته کتاب ورکا ورته په مینه څو خبرې وکا هرې پوښتنې ته ځواب ورکا لدې ښایستا لدې نازک ګلاب نه
پر اختیار هم زولو که حوصله لوړوي او منزل ته د رسیدو ټینګ عزم وي نو که سړی د منزل په لور یو قدم ورزي منزل دوه قدم ورته راځي. دریاز درمل په همدې خبره د دې ونې تاندې څنګه بس کوو چې ځان ته هدف وټاکي او هغه ته د رسیدو لپاره ځان ته بهانه ما جوړوي نو منزل بس تاسو په لاس کې وي. تاندې څنګه پر فیسبوک وڅاره facebook.com/tandesange دا او د ازادي رادیو نور خبرونه پر دې انټرنیټي ادرس هم موندلی شي pa.azadiradio.com. بریا مو په برخه.
ل جنگس کړه خوشالي غاړي پټهس تنای ښکار ښکار کړه اوس د نړۍ سر سیالي غاړي چې تماشه ته جهان راشي دا وطن داسي ګلالای جوړ کا و چډو ډي اوخرا قلم را واخلا ولاړوي وې
جانوی ویالا آن دیرا غلی وای وای
Ya la le castore sha esta divai vai